پرونه وخت مو بخیر افغانستان په وخت سحر لس بجې شي تاسو ازادي راډیو د غوګس د دې پرونه ډیره برخه د نیمه نړۍ او د ازادي مل مخبرونه ته ځنګړي شي دوسم پام کړی خبرونه ته د پاکستان مرسل صدر اعظم او د بارانو چې وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوې تفاهم خبر ورکړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې تفاهم کې دوړو خواوښ ژمنه کړې چې د دوړو وطن ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماټیک اړیکو له لارې حل کړي. دغه لور پورې پاکستاني چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دوړو ودونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د ښاغلي ډار دفتر معلومات وروسته لاغې ورکړ چې هغه د دوشنبه پورې افغانستان سرداری کو پاړې په غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د بارنوی چار وزیر امنه بلوچ او د پاکستان د بارنوی چار وزارت نور چارواکو ګډون کړی و چې پکې د افغانستان پر د پاکستان زنګلی سړي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه وضاحت ورکړ. ښاغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپړو چارواکو د بارنوی چار وزیر امیر محمد تقی او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي سره وکتل او د دوړو ودونو ترمنځ د مهمو او اساسو موضوعاتو پاړه هی خبرې وکړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات په دوه مسول باندې ترخه چی امنیت او سرحدي شخړه ده. په لاندې کوتل کې ځایي پولیسو او پاکستاني چارواکو کړ چې شاوخوا 50 نفر ماشومان چې د یک شمې په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي او بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپارنې د سې شمې په ورځ په دې اړه راپور ورکړ. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپارنې د سې شمې په ورځ په دې اړه راپور ورکړی. د لاندې کوتل د سیمې ماموریت افسر عدنان افریدي چې د قبایلي مشرانو سوداګرو سره مل و پرون رسنې ته په دې اړه معلومات ورکړی دي. پاکستاني پولیسو په تیرو څو ورځو کې له وسو څخه ډېر افغان ماشمان انجینیر ولکن لپولی پاکستان ته وخت دی. افریدول چې د ماشمان اکثریت مخدره او مخدرتو کې نور تو کې قاچاق کوي یا په نور غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دی. ورسته خبرنده چې روسي چارواکو رسنیو ویلي چې د دوشنبه پر ورځ اوکران د توپخانه پیوه هدفمن بریده کې د دوه خبرلنو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون پاکستان وژل شوې دي. د ختیځ اوکران او د لوهاسنګ سیمې په مسکو کنټرول شوی برخو کې په دندو بوختو. د روسي خبر له مخې نن سې شنبه د وری 15 د روسي بارنو 4000 ویلي چې په دې بریده کې د روسي د ایزوستیا رسنیو د جګړې خبريال الکساندر فریدچک د کیمرې چلونکو اندري پانوف او موټر چلونکو الکساندر سرکلی چې د زیودا تلویزیونی خبر چینل را پاله لپاره کار کوي وژل شو. په دې برید کې د زیودا یو بل خبریاله نیکیتا کولدین سخت ټپي شوه. د روسي بارنو چارو وزارت باندې ماریا زخروا په تلگرام کې په یو بیان کې ورچی د برید کې فل خو د توپخانه هدفمن برید و. زخروا د شوه د لوړند کول پرته ورچې د برید د لوړ د قاتل لرون کې مهمات له خوا په ټاکل شي ملکی موټر باندې تر سره شو چې د مدوت استاد پکې و. ریوټرز په خپل وخت کې د روسي راپور را تایید نکړل. د اوکران د ولسمشری دفتر او د بارنو چارو وزارت سمدلسه د ریوټرز دفتر د ساتونو بهر د سری غوښتنې تصور نه کړ. د بریدونا په تاسو حال کې وشو چې روسي او امریکایي مذاکره کوونکي په سعودي عربستان کې سره راټول شي وو تر څو د روسي او اوکراین ترمنځ د درې کلن جګړې په اړه د احتمالي جزبي روان په اړه بحث وکړي.
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نمی اومنی
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکې نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستر اوړنه بسې.
دا خزا فاطمه ملک زینو میږي وای لکه ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولې دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کیرنغښتې چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غختلې ساتي او له خځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملکیه مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، فاطمه ملکزی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښی وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیار نجلۍ نومېده، او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه به په شکی و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه را ته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا می دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نه خواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی، ځکه چې اوس سخته ده زه خپل په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوسي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه، خدای نه خواسته، د نورو هیوادونو، د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د فکر له لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو، خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد ته یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بسې.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایه درته وایي چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسې ګردم د سدي مثلا ښه اخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کړي. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور یې ماښام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ چې په لاره کې چې ځي. بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپیژاند کس ورته غږ کوي، وایي چې زراسه ما په موټر کې مرزو، زه تا یو ځای ته بیایم، تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه ځي، بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني، بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستله. بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وکتل هغوی د وختي کښېنستل، د هغوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او. بیا د خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې
انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اقلام شته که نشته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړې، زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ورنه کړم چې زه خدای نخواسته زما کتاب بند سی. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نخواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یم، یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرده کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به م خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که یې لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعض سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي. لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلی یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینی شاید زما په نزد زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپله دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه، یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب را کښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړئ چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمانو چې زه باید ډاکټره سم، نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی مول یو ورته شی بزدا کم پس لاغه څخه بیا زغړم چې نور خارجي پوانتونو کې زده کړی وکم
ک درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په انجونو او میرمنو باندې یا دا د اقتصادي ستونزې لري یا دا د کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به د تاسو ویل څوي څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به می بیرته به مرته ورکول زما یو پنسل وسنه دروشل خو شکر الحمدلله زه د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس د کتابونو چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زین غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللې دي کلام می کتابچې زه همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید تر شا نسو که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چاڅخه وغواړو په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو څه کتابي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځي ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خوب تا ته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښېنم رواني حالات مې تر بد بدتر سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسي موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بدتر و خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېر شو دی دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورورې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فاطمه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابر شوه نشر کړي کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنکړي اغلی فاطمه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دې شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره هغسې د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغوی ته ایډیټوم کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سکون و سزنی وزید که دی نایلی نسی و دیتا یا کم پشارو نسی پا دیتی آغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایه سی دی و سنی وقت کسی دیدی دی داغا وقتو نبیجای اولار نسی دیگو لپاره مجاله تنظیم و ما داغا درهی مگانه اید دوگانه مجمخ که پریگ رو درهی مگانه بانده از مشتار که و
یوش میر جوان انجونه او میرمنه سره لده چه دوی پدی پویگی چه کوله ایسی یو چه ولی که استعداد لری مگر افغانستان که وسنه راغله وزیاد دوی دیر زوروی دوی یو دول پخپل زان بانده به اعتماد کردی دی البته زینه خیمه دوی تا سوایه چه ده غصه دی فاطمه پا چه راپورت اسی یو چه ولی که
دوی دی ننهیلی کیجه کلیسه دوی پزن که استعداد لری دوی دی اقدامو که دی دیدانه گوری سیز ما پلیکلو که چی دی چی ندی دی کمی ساسی نکی زا کسی دلتا موش نتناسی داس کسان لروسی آقا با موش تا چراو نشایی نو دی کبل ایسی سی داسی کسان و تخبلی لکنی ورمخت کسی آقای وروشایی وصف لکوالان طول آقا کناری ندی کش ازی ندی آقا بهار دی آقا وطن کی دی کمس استدادن لرونو آقا داس انجونو سرار کل کمک کرای دا و زکا اول سرز موش لکنو تراتلم لما سر خبلم داس کسانو کمک کرای دا نو زدی تمو امسی آقا کسانو تا دی خبلی لکنی ورانی که خودی دی نه به هم رشتو که او بل خدا پک حق زایه کون که نه ده یو رازی باتمن ده 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 زامت رنگو نراول
بله تاس هم دیوالی کواله یسته چه گنش میر لیکنه لره کله چه پا در دول سخت و شرایطو که یو چوک یو مطلب لیکی یو کتاب لیکی خپل چومره ده خوخه ایس که خپل چومره پا جان باور پیدا که
تاس یو اله که واقعا هم لیکل انسان تا یو خوشحالی ورکه یو مصروفیت داشته کلش تو په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې ویني او هغه د کلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي دا واقعیا هم انسان هم خوشحاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي دا واقعیا هم خوشحاله کوونکی ایسته ډېر خوشحاله کوونکی
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا لخپل نظر نتیروی نو اکثره لیکوالی میرمنی دی تزرنیس کولی چه دی خجو و سنای حالات انزور کری. پا دی اکل چوایی آیا امکان لری اغا چیسی حقیقت دی پتوله نکه اغا طول ولی کلسی خپل چه پلان نورت لری آیا خپل دا مسائل لیکی کم چه ووس پا افغانستان که لیکوال لیکی اغا تا جزا ورکول کیگی؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه ولیکو هغه دې د پتنه موږ چاپ کړو اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتنه موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو هینده شاید دا وخت داسې پاته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام لیدې پسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي تسی نو وخت بدلون کوي باید نهلي نسي ادامه ورکوي خپل لیکنې سسې حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي خو د طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغې سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې هېڅکله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره م الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده ورته
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
پله لیکنو ته انشاءالله سومزوان دي زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم اوس کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور زده کړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ته ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شعر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شعر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید یو څو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپل هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. همدې لپاره حتی په پښتنو کې د شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کار یې کړی ده د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه میرمن سیویتا ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې خوشحاله یم چې تاسو سره یم
میرمن سیویتا راځئ چې پایل له تاسو وکړو د تاسو له ماشومتوبه وکړو د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی ده لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وې
فرشته جانې زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسې کېدلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیرخانه می نهلیس مریم که ما حالتا دولسم پوری پرزدکری وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ده ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطیش او ده بیاغ و خواه حالات تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنو نادونه پس منگونه شوی که اولای چه خپل ازدکو تا دلال ورکو کورانه این جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا بود افغانستان که پیوه وادوار طول نارمه و امکانات بیدینه و چه مون ال تا خپل ازدکو تا دوام ورکو بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدونه پس نادمانه بیازدکری پاکش
دغه میرمن سیویتا کدار ته وایي چې د دولسم صنف نو وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ
نه فرشته جان زه خو لږ هم بیخي اوورم زه د شپاړسو کالو لپوره نه وم چې زه حتی پنځلسو کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خود روز تو بیا فارغ شو مکتب رو روز تو فارغ شو و اول خود بدق جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما بدق هم رفل بونو که کار رو کرده و بنده اونالی کار رو دقل گریر ما و کرده
میرمن سیویتا مخکې دې نه چې لاړ شوې تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږی هر انسان دننه یو عقل دی کنه یو څه سره د جو شوق وي خپل پیګه چې کوم کار دی کولای شي په چې بلته مشکل وي نه کنده ته آسان وي دا کار کول زه خو شهید چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوا چې زه سندرې وګورم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و زه ډېره وړه وم فرشته جانې د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شد او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان که اولاد داسې و چې باید یو څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم و چې لی خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تر کې معموره شم مدیره شم معلمه شم بس یو څه شم کړه ما بغیر دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او دخل تمام مجبوریان در شریر بیا قسمت می خو چه ز سنگ افغانستان تمام مراجعه وکړه زرانم په وخت په اورز ماته دی یوسف بافر و شو دی یواری ماشین می مکتب ماشین وی ماده هرون ولو او
ډیر ښه. دا اوس ما په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
خود دا په دیارلس سوه او نهه شپیتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاشت با وچه زراغلم کنفندک. البته د خالق علی سب دا یو فلم و دا الماس سیاه پنون باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشنو که خیمور دمون تاپ اکترانو چون چه زنوی و ما و اول زنوی و ما تا دا مکتب وره ماشونی شاگردوی نقش را کل چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نم باندی.
ډیر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال. او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داسې حساب و چې زه خو تاسو ته موایي چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ماته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي، دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م یو تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و دغه همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون محسودي صاحب شو، وید نظري صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یوادوس صاحب ته چې مالې زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا تخت از فضلی شد چه یو دوه خبر ما سو وکړي په ما یې شاید اعتبار وکړي، یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو رادیو درام و که رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو کار وشو دی او دید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم افتاد که به نظری سایدم ال تا سرد دیچ اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استادم و خوب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم تا نو اقوی فکر کنم دیر مخ که در فلم شروع کلی و در نقش دی بلچا و در چو کسان در نقش پاکشه بیا از ما یو وقت بیمی اشتدار تا پیشه اینی چه ما تا ما دیر جیریان که یو بل فلم و در اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم و در یوسف رویان ساید اقوی که ما منفی نقش و لگو نو بس بیا نظری ساید ما تایی چه تا بار ما سر کار و که دست نقش دی در
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي، سکریپټ ورکول کېږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه پیدا کړ شوق باندې؟ یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایئ؟
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بخواست کرده شد، ما پشان که کسان چه نوی را بلیم دخوا دست اول کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاتا چه قصه پا چرا سر خیلصه ایساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیز وازی بی دغه اول چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلی والا لک پا جوان در قصر آسر خی نو چه دای درسه پا کلو که دی چاسه ملاقات که گی پخار که چه که گی در خپلا دی ما چنگ نقش دی ما نه کلی چه ما تا نقش دا کل نظری سای صرف دیدی پکتر دی ما نو که و میسی دی تا جان چنگ دی تا موتر چلاولیشی موتر چلی در زی موتر دی زداری دی ما نه دا پختر آوشو نور دا چه چنگ سحنی دی کم زای که دی سرقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو نخو اوز در خبری که گی آخری که در مرمو چه اسکرپ نبا ما دول در فلمی با در اوراز و پیسا با قل زمه که در کنه مخ که پخواه دسته در ماسا پیس فلم که ندیشه بی صرف اقا پا مکمل اتوگه در فلم اقا یو وقت را تا بیل شوی چه در 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 طرح در و در پلانکی و در 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 که سناریو در در قصه در نو دسته با پا تفصیل و نو بیل شو چه سیستا.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي، که دا هغه صحنه پاره راته وایا یا مخکې نه مو موټر چلولی یو د دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول، که د هغه صحنه پاره راته لنډ وایي؟
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه خو آلدي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کس نو موټر خو بیخي ما نه و چلولی یو نه مې زده وه، لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي، دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي، اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه داس ټاکېږي، دوی ځای نه بېرته بندېږي، په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده، ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما خو په مغه اول شاټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو، دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي ذبیح‌الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان دا موټر د هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کښې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې و، ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د سانې اخېستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې همالته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو، اما د ده فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه نه وځي، یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو اندو تاسو ته مې وي چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو، بیا هم یوه ورځ یو هندو ټکر وشو. نور داری فرشته جان چې ما د خپله نواید نظری سیتم ده خبره کری خو آقای نه را سره منی ده قصه بیم ده چلور میشتی زده تاسو سره وم وقفی وقفی سا خود چه کلم چه دو شده مورز ولد با مون بانده سلا تخ وره لیده فرشته جانه نو دغه سخت اوسنۍ ونه باندې دغه ما څلور میاشتې د ګرمۍ لپاره سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دینه درا کړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صف سلاته خوړلې مونږ فراخم کړی پکې.
سویتا جان د دې سریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشتہ جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب د زیات دی. د فلمونو د ما اولنی فلم مې د ارماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیاه سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و رم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احد چوان صاحب دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره د دارا څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو هم دغه سریال شو د کونډزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ویان دارا یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونه بیا خطا وقت پا دی که راخنه دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کنه آلده سره بیا سا ما دوام ورکه کارونه یکنه باقی.
سویتا جان تاسو خپله اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان در هیچ هغه وخت بود که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په قانونو کې عراق د مادې هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه اما به موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. سخت ما مور ما سره چې ما ډېر په مشکل دومره ډېر یو هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړه، خو بیا ما پس لوی چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان راغلل کنه هغه وخت نو هغه ډېره سختي وه. هغه وخت بیخي درد به زیات اول خو په تلویزیون باندې پخپله په شروع کې دغه هر څه بند شول، بیا رادیویي کارونه و خود تلویزیون نه و، بیا دغه یو فلم ما دوران کې کار وکړه چې دغه یو فلم عروج فلم د صدیق برمک چې دایرکتری و دوی په چارو کارو کې دغه فلم هغه که چې هم د دوی هغه باندې و نو نو کارونه نه و. بیا دغه کورنۍ جګړې پیل شوې نو هغه دوه درې کاله چې زه هلته پاتې شوم او بلکې بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم، د ما نه خط واخیستل شو، امضا واخیستل شو چې ووایه زه نه غواړم کار وکړم. خیر ستونزې خو وې ټول هنرمند ته ځان ځان ته ستونزې هغه وخت پیدا شوې، هم زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم. بیا دونه پس مجبور شو حالت دغه رقم شل د هېواد چې نور نه شوی برداشت کېدلی که نه هر څه مونږ بایلل پکې نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پې کوم، راضی هم زه نه خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډېر کمزوری ذات دی، هغه وخت خو د موږ د برداشت نه بهر وي ده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه. وروسته خو ډېر شکر دی موږ ډېر پار څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه. هغه وخت دا قصې نه وې، زحمت ډېر و، تکلیف ډېر و، د هنرمندان دپاره خو ډېر په مینه کار کېده، ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت.
سویتا جان، د رادیو اوریدون کې هم ځینې کسان کتا چیره تا نه یا هم تصویر دی ونه پیژني او یا هم تاسو راشنایی ونه لري، خو تا غږ ډیری اوریدونکو ته اتمن آشنا ده، ځکه چې تاسو په یوې ډیرې مشهورې رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده، په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی، که د هغې کرکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کرکټر کار کوه؟
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو، بل څوک یې په ځای را نغلل، نه دا نقش ختم شو. د شکریه چې خپله یو زنګزپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې، بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته، بیا دوباره واده کېږي، یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي، ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه. دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټینډه نشرېده د دغه راډیو نه. نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ماته مینه راکړه، ماته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته، تلفونونه به دوی کول.
سویتا جانې، که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ؟ اوس
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي، اوس اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره. زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم داسه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره، او دا یو زوی مې لري، خو له دې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به له خپله خوښۍ نه فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کړو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند اوس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا ښځینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دي او یا افغانستان نه بیرون دي، اتمن تاسو ورسره اړیکې لرئ؟ د افغان هنرمندو په نمایندګۍ، د ښځینه هنرمندانو په نمایندګۍ، که تاسو راته وایئ چې په دغسې وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې دلته نه صرف هنر ما په هیواد کې بندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېره زیات خوش نه کېږم، زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جان چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هیوادونو کې نظام بدلېږي، دوبالزان دی ملیس روز پیدا برزرم نکی دومره پس پکت سکورت نگوری گارا نظام قایدان و تمشران تسوک دومره پس پکت نگوری بایرق تایی سوک دومره پس پکت نگوری خزو تا سوک دومره پس پکت نگوری زه یو هنرمنده یم یو ممثله یم دخو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره ل د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کښې خود زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان یې سندرغاره یم ممثلیم ټول غرق دي څوک خو چې خارج ته تلي هغه بېل حمالت ته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دي دوی ټول ټولو باندې ذهني دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پنتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا ویني د مونږ مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته دده تاسو د خبرالې په پیل کښې وي چې د ما خو اوس پېشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم به ونه مشوی کولی اوس خو د ما ژوند پکښې تېر شو زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي صحت مې خرابېږي نو زه خو چېرته کار نشم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم او دېنه پس هم غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کښې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختې دي یو بد ورځ ده خدای مې تېر کړي خدای مهربانه دی خدای دې په ټولو د په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي هره ګناه ونی خدای دې مونږ نور معافي وکړي خدای دې مونږ وبخښي
ډېره زیاته مننه سویتا جانې
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفع کړي
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کښې را سره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړله ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسئ کامیابه اوسئ مننه
ما گلاب یما داستایو